السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه اوري چې و ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبريږي. د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو تلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو په اساس کولی شي هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې وکړي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې له کورنۍ څخه درې میلیون افغانۍ غوښتل شوي وې. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یوه څاه کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي درویشتن افغانان پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جنوبي امریکا د دې هیواد د لویې څارنوالۍ په حواله لیکلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي، خو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي دي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلود. ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د دوو میاشتو دی. د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې دغو افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وې. د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د استاد په همکارۍ شوې ده. په دې ارزونه کې چې په اوکراین کې د مسکو د رښتینی انساني بیې یو راز ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی. دا ارزونه داسې مهال خپریږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. او د چین له جنوب ختیځ څخه راپورونه وایي چې یو کس په لیانجانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ تنه په چاړه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو. په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی، دوه ماشومان او درې تنه د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي. په چین کې پخوا تر دې هم پر وړکتونونو خونړۍ حملې شوي چې علتونه یې تر ډیره رواني ناروغۍ بدل شوي. په چین کې د وسلو پر جواز بندیز لګېدلی، خو ځینې جنایي پیښې د چړې یا په لاس د جوړو شویو چاودیدونکو توکو په وسیله کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی وایي هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولای شي.
تاسو د یون سیکورټي کونسل رزولوشن وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشاله که نه خوشاله، دغه رزولوشن امپلیمنټیبل ده.
دا موضوع له یو شنون کې سره په مرکه کې هم څیړو. په کابل کې د اوبو د کمښت له کبله شکایتونو ته کتنه کوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې میرمن ادبی بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه د آثارو یادونه کړې.
لومړی برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د هنر پر اغیز باندې مونږ خبرې وکړلې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې اونیس پروګرام کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر هغه څرګندونو بحث کوي چې وای طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر بنسټ کیږي. د هغه په وینا هر هیواد د حق لري چې د همدې پریکړه لیک پر بنسټ هلته ترهګر پنه خکړي. اسف دا دوراني د خبره پرون د پښتو په نوم په پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه د هم ویلي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې و، نو ځکه د امریکا بي پيلوټ الوتکې پنه خکړ. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي و چې د افغانستان فضای اشغال ده او امریکایي بي پيلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې په افغانستان کې د جاسوسۍ او بریدونو لپاره کاروي. امید زهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازې اسف دورانه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بي پيلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایي بریدونو دفاع کوي او وايي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم لیو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کول شي وویل.
بالکل کول شي. پدې چې د بیا تاسو د یون سکیورټی کونسل رزولوشن 1368 او 1373 وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشاله کنه خوشاله دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده او څوک چې ټررس لري تر جواب دی چې هغه څنګه د سپه خاور.
وقت د طالبانو لبیا زلی رسید ورسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او زنی نور ولایتونو او تر خوای پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړی دي. تر خوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په خپل ورسته مرکه کې چې تولونی اوس خصوصي ټلویزیون سره یې کړی د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلی و چې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوي وکړي. خو اسف دورانی په خپل مرکه کې پر روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤل ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته کړه
که امریکایان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې ایمن الزواهری په کابل کې و. هغه یو نون ټررست دی. هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي. چپټر 7 دی. دا ورته په زوري بدا انفورس کوي.
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنه کوي خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نشوه. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اسف دورانی د نوې څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایي بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. تر خوای هند او په خپل د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي وایي په افغانستان کې د پیلوټ الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر بنسټ کیږي. ښاغلی دورانی د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان هم د حق لري چې د ترهګرو د لمنځوړو لپاره په افغانستان کې هوایي عملیات وکړي. مرسلین ارسلا د ښاغلی دورانی د دې څرګندونو په اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې آیا د امنیت شورا دا پریکړه لیکونه پر اختیار هم پر یو هیواد د بل هیواد برید ته اجازه ورکوي.
د 1303 او 1308 پریکړه لیکونه چې د امنیت شورا لخوا تصویب شوی دي هغه عمدتاً په امریکا کې چې په 9 سپتمبر 2001 کم بریدونه وشله د هغه پر خبرګون کیو او هغه په ټول هیوادونو غږ کړی دی چې د نړیوال ترهګرۍ نبملاتړ نه کوي، د تب پنان ور کوي او د دوی پر ضد به اقدامات کوي. کچیر وی نه کړی نو دغه هیوادونه یا د دولتونه به مسول ګڼل کیږي. مګر دا حق یو هیواد ته نه دی ورکړی چې هغه د په بل هیواد باندې بریدو کی. امریکا خود سرانه بریدو کو مګر د بریډ نه روسته چې کوم وضعیت را منست شو پاغه کې بیا د ایساف قوتونو او دغه نور پریکړې چې په افغانستان کې بیا جوړجاړې او هغه را منست کړې شو هغه بیا ملګر ملتونو وکړه د بریډ اجازه حتی امریکا ته نه ورکړي. نو پاکستان خو بالکل دا حق نه لري او دغه اعداد دی بې ځایه ده.
تقریبا دیش کال کې چې نړیواله ټولنه د پاکستان دولت په یو ډول لترهګری څخه په ماتړ تورنوي، نو د ترهګری دی او قرباني په توګه د پاکستان د ورستۍ ادعا د څه لپاره ده او پاکستان غواړي په دې کار سره څه ثابت کړي؟
پاکستان خو اول دغه اخلاقي جرأت بایدونه لري چې په افغانستان کې د پوځي تیری یا د مداخلي خبره وکړي، ځکه چې پاکستان خو دا خو سرګنده د ټولې دنیا ته روښانه ده چې په تیرو څلور پنځو لسیزو کې په افغانستان کې د وخت نظامونو پر ضد د تل وسلوالو ملاتړ کړی دی او په تیرو شلو کالو کې خو ډیره بربنډه د مداخله کوله او د وسلوالو ملاتړ کولو. همداراز نه یوازې په افغانستان کې، د هند تر واک لاندې کشمیر کې هم دوی وسلوال ملاتړ کړی دی، حمایه کړی دی. نو کله چې خپله دوی دومره غټ مشکل کې دوی خپله لاس لري، د نړیوال ترهګرۍ ملاتړی پاتې شوی دی، دوی ته ځایونه ورکړي دي، نو د دوی دوخانه دغه غوښتنه ډیره عجیبه مخکاری او ډیره بې ځایه هم ده. د دورانی دغه توند لهجه، غیر ډیپلوماټیک لهجه، د افغانستان اوسنی واکمنو ته اختار او ورکول چې ګنې دوی دا حق لري د امریکا په سیر، ځکه اشاره او ماغې ته ده چې په افغانستان کې دوی د خپل مخالفینو پر ضد عملیات وکړي، نو زما په نظر یو خوا توهینونکې هم ده او د یو افغان په توګه ما د پاره خو خوشینون کې و، ځکه چې یو خواته طالبان دا ادعا کوي چې دوی یو خپلواک نظام دی او د بهرنۍ اشغال ختم کړی دی، مګر دوی د پاکستان په وړاندې ولې دومره بې وسه دي؟ دورانی د افغانستان د پاره د پاکستان جګپوړی ډیپلومات دی، ځانګړی استازی دی. د دنده دا ده چې دا به د افغانستان د اوسنی واکمنو سره به دا اړیکه ساتي، د دوی سره به مذاکرې کوي، تګ را تګ به کوي. نو که چیرته هغه داسې یو توهین آمیزه برخورد لري د افغانانو په وړاندې او داسې اخترونه ورکوي، که چیرته طالبان خپلواک وي، نو اول خو باید نه د سره راتلونکي کې هیڅ قسمه ناسته وکړي او نه د ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته دا سفر وکړي.
له دوو کلو راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا حاکم شوي، د سیمې ګڼ شمېر هیوادونه وایي چې طالبانو په دې هیواد کې ترهګر ډلو ته ځای ورکړی دی. نو ستاسو په نظر په خپله د طالبانو حکومت د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته څونه یو لوی ګواښ دی، او آیا طالبانو حکومت نړیوالې سولې او امنیت ته د یو مسؤل حکومت په توګه ځواب ویونکی دی؟
که چیرته د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا له پلوه وګورو، نو ماته داسې جدي خطر نه ښکاري، ځکه چې یو خدای دی چې د دوی حاکمیت شمال نه تر جنوب پورې او د شرق نه تر غرب پورې حاکم دی. مګر د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د تشویش بې ځایه دی. د طالبانو د واکمنۍ تر لاندې داسې کوم تشویش نشته، البته چې دوی یو مشروع اداره تر څو نوي رامنځته کړي، د نړۍ انتقاد به هم پې زیات وي، د ګاونډیانو انتقاد به هم زیات وي او غوښتنې به هم پې زیاتې وي. که څه هم د نړیوالو ترهګرو شتون به په دومره کچه نه وي، په دې برخه کې به مبالغه کیږي، لکه څنګه چې پاکستان کوي. د پاکستانی طالبانو موضوع د پاکستان یو داخلي موضوع ده، دی کې هیڅ شک نشته، مګر دوی په ډیره مبالغه آمیزه توګه اوس دغه مشکل افغانستان ته راجی کوي. نو د دې واحد حل دا دی چې طالبان په داخل کې یو مشروع او د افغانانو منلې یو نظام رامنځته کړي، او بیا د بهر کې او په ګاونډیانو کې ټول هیوادونو سره بیا دوی خبرم کوي شي او د خپل نظام پیاوړتیا کې هم رول لرلی شي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وچی له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د کابل یو شمیر خاریان د اوبو له جدي کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي په دې دوه درې ورځو کې یوازې د یو یا دو ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخیستلی شي، چې د دوی په وینا دغومره اوبه د خوراک او څښاک لپاره لاهم لا بسنه نه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت تر څنګ د اوبو په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
شمو آبرسانی هم مراجعه کردیم، دو اوبو رسولو شرکت ته لاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړي دي، موږ خو دوه درې ورځو کې یې دوه ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بای گرمی
په دې سره وړي کې موږ دومره وبل روچی یوازې د څکا لپاره کیږي دا خالي او منځلو حویلې منځلو او داسې نور ضروري کارونه لپاره او په نشو پیدا کولای کابل داسې زیدي چې هر کور دوه یا درې ونی په حویلې کې لري هغه ته گیدي او بنش ور کولای سکال زموږ دا ونو میوي وچی وچی غټ شوی دی
د اوبو د کمښت ستونزې د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي د اوبو څخه د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې د پل خشک اوسېدونکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام دغو ټانکرونو څخه شل لیټره اوبه له 150 تر 1500 افغانیو پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 23 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس صبح یو ځل راځي په ساعتونو ولاړیو چې نوبت را ورسیږي ټانکر په ډیر شي هم 15 افغانۍ باندې او بخرڅوي
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو لکمخت څخه سر ټکبي نو موړې ازادي روبته وویل
د یو وخت په بسیار کم شته خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کم شوې په تیر بیا په بلاکونو کې په اپارټمنونو کې بيخي وبنوي بدري ورزي ورسته وبرازي هغه هم د شپې 12 بجې یو بجې 2 بجې ټول شپه وي خورته ناستیو دوه بو فشار هم ډیر کم وي دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي په ډیره سختي سره یو 200 لو باخلو
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلو رو رسو را حسی وچدی حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لاره نده چی خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی ککی ستلونو سرا کتار و لروی
و مختل پا دیاره ده طالبان دی حکومت دی اوبو او بریخنا وزارت نظر هم بلی رو خود دغ وزارت وین اختر محمد دی دغ راپور ترخ پریدلو پوری زمونگ پختنو تا زواب و نویلی خود تردی مخی دغ وزارت ویلی و چه کابل دی اوبو لکه مخت سر مختی او سکال دیزمکی لان دی اوبو کچا تر درینی مترو پوری خکتا شویده دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پا گردون پی اوش میر خارونو که دی اوبو دی کم مخت سونزه زیاد شویده
په کابل ښار کې د اوبو د کمښت ستونزه راسره اوسې د افغانستان د روانو چارو په اړه د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي دغه احصایوي ارزونه د روسیې دوه خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میډوزا لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده روسیه له مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپل شپږ زره سرتیرو وژل تایید کړی دی په دې اړه جزئیات اسد الله لودین اوروي
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکاو د رښتینی انساني بای یو راس ښکارا شوی د روسیه له دولتي ارقامو او یو شمیر نورو سرچینو استفاده شوې ده دا ارزونه داسې مهال خبره شوې چې د اسوشیټډ پریس اجانس په وینا کیف او مسکاو په جګړه کې د خپل سرتیرو د مرګ ژوبل معلومات په وخت نشری کول نوې خبره شوې احصایوي ارزونه د روسي د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیا زونا او میډوزا لخوا چې په تبیید کې فعالیت کوي تر سره شوې میډیا زونا د بي بي سي له روسي څنګه سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوسټونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیسته ده له دغه لارې د همدې جولای میاشتې تر ومه نیټې د 2400 روسي سرتیرو مړینه مشخصه شوې پر دې سربېره د اسایید راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې خې 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیه د پام وړ زیاتوالی خي چې سنونه یې د 1500 او 900 کلونو ترمنځ دي د روسي خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میډوزا د جرمني د توبنګن په هنتون دی وڅیړونکې دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسي د جګړې لپاره نږدې 50,000 روسان وژل شوې دي د روسي دفاع وزارت سملاسي دغه خبرې شوې ارزونه په اړه تبصره نه ده کړې د روسي خبريالان او فعالان وای په دغه هیواد کې د پوزي مرګ جوبل په اړه راپور ورکونه لډیرو ننګونو سره مخامخ ده او هغه څوک چې دا کار کوي زورول کیږي او لجنایي احتمالي تورونو سره مخامخ کیږي تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 3000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په 13 فبروري میاشت کې د بریتانیا دفاع وزارت ویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 3000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیه بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوي ارزونه کې ویل شوی چې لا هم یو شمېر روسان تر تام دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ ویل شوی چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامل چې په لوهانسک او دونسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنگيږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې سفیولا ستنګزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ د یو افغان د تدفین د مراسمو په اړه لیکلي چې تیر اونۍ په امریکا کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی نصرت احمد یار چې څه باندې یو لسیزه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې، د یو پخوانی امریکایي سرتیری په مرسته د طالبانو له راتګ وروسته له خپلې کورنۍ سره هیواد پرېښود. واشنگتن پوسټ لیکلي د احمد یار جنازه د لزګونو نارینه او ښځو لخوا واشنگتن ته نږدې یوې هدیرې ته یوړل شوه. وړاندې راغلي په دوه کسانو کې د احمد یار دوست علي احمد هم و چې د احمد یار 15 میاشتنی زوی په غېږ کې نیولی و. د احمد یار د جسد د ښخولو ځای ته څیرمه څو امریکایي پوځیان ولاړ وو او د ګډونوالو خبرې په کرارۍ اورېدلې، سره له دې چې په فارسي نه پوهېدل. په دې مراسمو کې د باټلر په نوم یو سړي په ژړغوني غږ وویل احمد یار سره یې د خپل زوی په څیر مینه درلوده. هغه احمد یار یو زړور سرتیری او ښه پلارو باله. واشنگتن پوسټ لیکي په 2000 کال کې احمد یار په امریکا کې له باتلر سره اړیکه ونیوله او ورته ویل چې دی د طالبانو لاسته له لوېدو ویره لري، خو باتلر په هغه وخت کې څه ونه کړای شول او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وتلو سره د احمد یار په څیر د ډیرو هغو افغانانو ویره زیاته شوه چې د امریکا په پوځي ماموریت کې همکاري کړې وه. باتلر وویل احمد یار او کورنۍ تل خپل هویت بدل کړی او د ژوند د ژغورلو لپاره په پټو اوسېدل. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له راتګ وروسته د احمد یار او بټلر ترمنځ په صلح او پیغامونو تبادله شول او احمد یار وتوانید له خپلې امیدوارې میرمن یا او دریو ماشومانو سره ابو زبی ته د تخلیف وروستي الوتنه کې له خپلې وعده ووځي. احمد یار خو خوشی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان پرېږدي او امریکا ته پناه یوسي، ځکه د هغه د ملګري علي احمد په وینا هغه غوښتل خپل 14 کلنه لور ښوونځي ته ولیږي. خو احمد یار د تیر یک شمې په شپه له کوره د ټکسي چلولو لپاره وتلی او بیرته ستون نه شو. هغه د څلورو نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. پولیسو د شنبې په ورځ ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ پر روانو یو ورځنیو یا 500 مسابقو لیکنه خبره کړې ده. افغانستان توانېدلې چې له کوربه هیواد بنګلاديش تیرې دوی یو ورځنۍ مسابقې وګټي او درېمه به سبا سه شنبه د کرکټ په چاټوګرام میدان کې وشي. هندوستان ټایمز لیکلی دا افغانستان د ټیم په لیزو لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د خپل سلیزو په مرسته وتوانیدل د شنبې پورې د افغانستان د بریا خواته نږدې کړي. د ورځپاڼې په وینا دا د افغانستان تر ټولو د لوړو نمرو ملګرتیا وه، ځکه نو وتوانید بنګلاديش ته 322 منډو هدف وټاکي چې د بنګلاديش په وړاندې تر ټولو جګې نمرې ګڼل کیږي. بنګلاديش یوازې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. افغانستان د شنبې ورځې په بریا سره وتوانی چې د روانو 500 یا یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټي. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه یو ورځنۍ مسابقه را روانه سه شنبه وکړي او بیا به دوی شلوره مسابقې هم کوي. لومړۍ شلوره مسابقه به را روانه جمعه او بله د جولای پر 14 وکړي.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر پرون یک شنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناولست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په مناسبت د هغه د ادبی خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې ډیر لیکوالو میرمنو د احمدی پر ژوند او آثارو خپل مقاله او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2020 کال د جولای په 10 د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. له نوموړي څخه 15 چاپ شوي آثار پاتې دي چې ډیرې ناولونه دي.
کورونا وبا سړه شو خو د افغانستان د ادبي کړه یو داسې غمی له ځان سره یوړ چې غم به یې کله هم سوړ نه شي. نصیر احمد احمدي هغه څوک چې په لنډ وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډیر څه ورکړل. نن دروازه د احمدي دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاښ په 19مه د کورونا ناروغي له امله وفات شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون ناوخته په خپله ځانګړې غونډه کې د هغې یا تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بیلابیلو برخو یې خبرې وکړې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې او کیسه لیکوالې ځلانور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه چې په لومړۍ برخه کې د احمدي صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د کار یا د هنر پر اغېز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دې غونډه کې له ډیرو زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی وو چې په لسګونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوه بله غړې کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره یې دروازه د احمدي اثارو ورنه لیکواله جوړه کړې وایي هغه په خپلو اثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړی او د دوی د ژوند ناخوالې انځور کړې دي.
نصیر احمد احمدي ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړی دی چې د هغو ژوند ناخوالې په خپلو لیکنو کې یادې کړې دي. په ټولنه کې د ښځو په بدبختۍ، په ښځو ظلم، تعلیم نه کول، ښځو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولی بونه او زورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثار او د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نو موري وای چې دروازه د احمدی هر لیکنه او هر پنځونه د ټولنې د درد هنداره و. ل نصیر احمد احمدی لک تر لګه 25 چاپ شوی اثر پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. ل دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیک، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوګونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د دورستای ناول د غنې ځاله یادولی شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی اثر د حقایقو هنداره بولی او زیاتوي چې د هغه په اثارو کې د تاریخ هیر او ورک سفر کې هم راتازه شوی دی.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه ای ادب ته شتمنه پانګه پرېښه ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې غلي کلی دي، د حقایق هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 55 کې لورایه ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر سفر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوندي شوي دي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدي د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي چې د ارواښه د احمدي وروستی اثر چې د باچا خان ژوند لیک دی او ارواښه د احمدي په انځوریز نثر کښلی دوی غږیز کړی او په آنلاین بڼه یې خپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیټری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان او بعد نوی خبر کوم. مردا ستنجلرو د سړکان ستنجلرو سړکان خراب دي او بل د بو سر ستنجلرو تقریبا برمی 200 متره یا نیم سل برمی شواک پلان دي. لا بیا هم بل لر کچو کو په پیدا کې هغه بخرسي د خوار غریب خلک ست د نو وسن لری چې د بران شاو بل د مخابراتي شرکت څخه مداهی له چې مرتدی د خوجین خان او نوی ته دی خدای راوړل سي د یو خدای سره ډیر ضرورت لرو. دا خدای در ته راوړسي په دې هیله چې ما راغتر لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپینمرانو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو له درنو کارکونکو څخه مهیل هم دا چې زما پیغام نشر کړي تر لوړپور چارواکو مسلینو پورې ورسوي. زابل میزانی ولسوالی یو له ولسوالی څخه د ډیر زیات د اقتصاد په برخه کې پرمختګ کړی د خوماتاس پنه چې د تیرو څو کلونو وچکلیو راهیسې زابل میزانی ډیره سخته ځپلې ده. هم بدبختانه بدرته وایم د یو د سوالی ته هیڅ توجه نه کیږي، یا د بندونو د جوړولو په برخه کې، یا په نورو برخو کې، په بیا رغونه کې، سړک جوړونه کې، روغتیایي مرکزونو په جوړولو کې. نو د میزانی ولس ډیر زیات اړتیا و بندو جوړولو ته لري چې ډیر شش منظم او په ډیر لږ لګښت سره کولای شي ډیر شتځای شه بندونه جوړ شي. ځکه میزان غرنۍ ولسوالۍ ده، همدلته فقط لارښوونه غواړي، امه په هوای غواړي سودي خلکو ته، امه په هوای ورکوي سید
بندو په جوړولو کې ان شاء الله خپل ولست وانیږي په دې باندې سي خپل دغه بند جوړ کې خو یوازې لښونه نستاو یو معلومات نستم د ټول مسولینو څخه مې دا هیله ده چې د بندونو په جوړولو کې له دې خلکو سره مرسته وکړي خلکو ډیر زیات مصارف کړي دي انځري یې شدي مصرفونه کړي خو متاسف نه چې هغه هر څه وچکلي ورته صفر کړل نو هیله مې ده چې زما پیغام مو نشر کړي او تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي او سلام په احترام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادې راډیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خبريږي چې نوریاس نوری په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ده خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې تروریستان پنه خکړي آصف دورانی ل پښتو یو ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې کڅه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیوا دی خو د په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس کولای شي هلته تروریستانو پر پټنځایونه حمله وکړي نو موري یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غا کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران اسلام آباد ته وسپاري د هلمند په ګریشکو لسوالی کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوې دي چې 13 ونې تختول شوې وو په هلمند کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تختول شوې وو او په بدل کې له کورنۍ څخه 3 میلیون افغانۍ غوښتل شوې وي د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي سیمه ایز سرچینې زیاتوي چې تختونکو ماشومان په رحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یو څا کې غورځولي وو د پیرو چارواکی وای دروښتنه افغانانی پرون د برازیل پولی تنجدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلی د جنوبی امریکا د هیواد لوی څارنوالي ویل دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړي وي څو اکوادور ته ورسوي خو هغه دا کورنۍ غولولي او د پیسو لاخستو ورسته د برازیل پولی تنجدې په داسې وکور کې چولی و چې خړو ته لاسرسي نه درلود ویل کېږي په ژغورل شوی افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو د دوه میاشتو دی د پیرو چارواکو دنه دی ویل چې د افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي د ویلومړنۍ خپلواکي ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50 زره روسان وژل شوي د احصایوي ارزونه د روسیې د دوه خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبنګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکاري شوې ده په دې ارزونه کې د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی د ارزونه داسې مهال خبرېږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول او د چین په جنوب ختیځ کې یو کس په لینجیانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ کسان په چړو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی دوه ماشومان او درې تنه د نورو ماشومانو والدین خودل شوي 25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوو چې وای طالبان چې غواړي د نړیوال ټولنې یو برخه وي د تاړتیا لري چې د بشري حقوقو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتنی راپور کې کړې ده په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د وقساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوې خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادۍ په تیر پرخز او انجنونو
محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور لمخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغه پریکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړې او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په مرکه کې ورته څرګندونې کړې وې او دې ترڅنګ چې ویلي و د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه انګڼل کېږي. د بحث ته مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی، تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغې مخکې دا ډول نورې څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغو غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر کنفرانسونه ډیر لوی غونډې اته د ملګرو ملتونو تقریبا سوره د مخکې په بشري حقوقو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي او بې میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل د مدني حقوقونه د سیاسي حقوقونه ټولنیز حقوقونه او فرهنګونه فرهنګي حقوقونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ اته د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محروم کړلې، د دې د واده په حق کې د بعض مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې پس شرایطو باندې د ودونه وکړي او ډېر هغه دی وزه کوي. یو خو دغه محدودیتونو وزه دی میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولې دي، ګراوګان کړي دي د خپلو غوښتنو د او اهدافو ته د موخو ته د رسېدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کومه اجنډا او کوم پلان چې دی لري د هغه پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي. او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناستې چې تر سره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په هات کې، مثلا د وړاندیزونو په هات کې، د مطرح کېدو په هات کې او بعض تحریمونه وضع شو په دی باندې چې بهرني سفرونه په دی باندې شو، د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې دا راس کړنو ځکه دی کومې ژمنې چې تر سره کړې وي په هغه ژمنو باندې دی او نتری د اغاژمنو د عملی کېدو لپاره د اقدامات تر سره نکړه چې یو د اغاژمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تضمین موضوع او د میرمنو د حقوقو د تضمین موضوع په درڅنګ د تروریزم د ختمولو موضوع چې د یو څه دغه ټول مسایل کې د سوال لاندې راغله سره د افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی. دوی کوم اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقداماتو په اړه کې. او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعض کسان چې د دغه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي، دوی باید هغه ځانګړې محکمې ته آی سی سی ته معرفي شي، او یا د مخپله د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغې د سرنوالي د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوله د حاکمې ډلې د خوا تصامیم نیول کېږي، او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپلو حقونو نه محرومېږي. خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقداماتو ته یو تغییر او تعول دپاره ضرورت شته دی. دې کې د دیالوګ مسله مطرح ده. ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې د خلکو وختنه مطرح دی، هغه ته که موقعي وځ به ورسته کړي.
بله ورسته به نظر سره ورسبه خبرې پی وکړو. اتمر صاحب، تاسو ته درځو یوناما په دغه راپور کې، البته د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لري کړي، ولی تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ورکړي.
من نن نوریسم تاسو سلامونه استاد سمیل باور ورنک ته سلامونه وکيله. زما په باور دا څه دی چې لکه چې ول شو غوت دریز نه ملګر ملتونه لري نه ګنمال لري، دوی یو حالت افغانستان کې راوړی چې دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپل د پاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامي ورکوي. در حال چې دغه راپور ما مکمل لوستی، په دغه راپور کې ډېر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی بیخي، چې که سړی ته وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې. حتی د تعزیراتو په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر
وکړ.
اتمر
صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دې حالت نه په خپل ګټه استفاده کوي. طالبان هغه څه یو مطلب دی وایي به مرګ دی چې به تاسو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کاش یا د ټنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنه ته ورسیږي نو بیا دا کاش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا پر یو اندازې پورې خوشې کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړی چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه خپل تصامیم کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیم کې نه راکړی. یعنې دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کوي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پرمخ ځي دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات لګوي، دغه تعزیرات کېدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کینی، بدون د دې نه هغه فورمولې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواوو بیا یو بیانیه ورکړي وو چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي او د چا خبره
بله
چې موږ دغه پالیسي خپل کو دا موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هیوادونه دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفحه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما هدف دا دی که واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیا او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کی، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید په یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مختب ولاړ شي.
بله بله اتمر صاحب، د تاسو له څرګندونو که هم معلومیږي چې نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی، هغه دا د تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمکه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
یوه موخه خو یې همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشوره د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسیږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط
یو تعامل په اساس. خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې د مارکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په کړنو کې د دوی په دریس کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی. پخوانی هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام
کله
چې دی په
اغلی حمیدی وس خبر داده خبر داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبر داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې راشي. بیا د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې راشي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ شي، بیا د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي. دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره خپل په څولو کې په مغایرت کې دي.
اغل حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
طالب د فندچ طالب خود جوړ شارکته طالب د یو پلان د مخه طالب د یو اجنډا د مخه د یو طرح د مخه وړاندې شوی هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري پښتونونه لري همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کوم مرسته تر سره کیږي دا غینه د طالبانو کاري استفاده کوي د نورو یوادونو استخباراتي کاري د دې سره د پاردی ترشا اړیکې
اغلی حمیدی تاسو سرګندوی بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم یا ولازم بخنه غواړم اغلی حمیدی تاسو خبره آیا تاسو هغه بخوانی پنځه کلنی واکمنی ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کې خود ټولې جګړمارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حد پورې امن لارې ته سیخ کاوه هدف مو د شلو کلنو وسلواله مو
بل د دې ترمن یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس د دې د خپل خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دین لري خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي ما هدف دا و چې هغه مخکنی پنځه کاله هم په دې کې برکې نشي او لاوس شل کاله چې دوی د نړیوال ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه په هر صورت اتمر صاحب راځو هم د خبرې ته چې
پاینټ هم دغه ده چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زور ورکی ته جنگ سالارو نو څه دوی ته د دې کړنو ته تقریبا د پایته کې
کېږي
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کال پورې کېږي ورستر بلې د حاکمیت په غزیدو سره دغه پرخزو او جنو محدودیتونه لا زیاتیږي تیرونه د خزو په سنگارخونو باندې هم بندیز ولګي د البته د اسد میاشت تر درېمه پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سنگارخونه وتړي او کنه له غن ورسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري فکر نکوي چې طالبان په دې پودي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیوال خلونه کې دوی لا منځوي کوي
دوی په دې باندې پیږي زما مختار زمام دا و چې دوی پیږي لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپیژني دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي د دوی پالیسي همدغه ده یعنې دوی داسې نه ده تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي بل خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراد کی او خلک سره څنګه گزاره وکړي په دغه برخه کې کده د طرحګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګوري او د دې غښتلې کېدل وګوري او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګوري دا ډېر یو لوی برنامه ده او د ټي ټي پی راوستل په افغانستان کې بیا د دې پلان اول په شمال د افغانستان کې دا یعنی مننه
اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډیرو پروژو یادونه وشول چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسيونو مختلفو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګندول. په هر صورت آغلی حمیدی مخکې اتمر صاحب خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولست د قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوی یا هغه د ریس نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه اداوي ولس د قناعت ول دي په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولې دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریز ولا طالب خاتون ولس، هغه شل کاله مخکې ولس نه دی. شل کاله نه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات وي، خو افغان ولس ځوانې طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسرنې لرلې، البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې ښه چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یو ځای کې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کاله هغې پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی، هغې ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري، هغې مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر، د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې که نه نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه یې حاصل کړی، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یو ځای چې ولس نه هلته دولت ایجادېږي نه. کله چې د ولس مشروعیت نه یې حاصل، شاید د ولس لکه وخم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همیشه هغه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي. ولس اوس هم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی، خپل څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې، د غږ پورته کولو په اساس، د میډیا د لارې. نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس دوی ته څه مشروعیت او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي؟ نو ولس مخکینی ولس نه دی، ولس هغه ولس دی په ولس دی.
مننه آقای حمیدی. اتمر صاحب، د طالبانو چارواکي من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل چې تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي، د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کیدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی د دغه وضع نه داسې فکر دوی ته پیدا کیږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسې د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محرومې ساتئ، کله چې په اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته په دغه برخه کې رسېدلی بل هېڅ چا ته نه دی رسېدلی. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کوي چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي، او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه د اسلام نه د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مانی په حقیقت کې او نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مانی چې دا نه په اسلام کې جایز
ده، نه په مدنیت کې جایز ده، نه په سنیا سر کې جایز. مننه اغل حمید لاند، فقط یو دقیقه وخت لرو. کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنی دوه کال پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنی یې دوه کلن کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غورشوي درې څخه په شاشي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل. موږ ګورو چې تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، دوی هغه غزي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو دي ته دي، خو میرمنې مې همدغه سینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین دپاره هلته وتلل، دوی هغه بند کړه په خلکو باندې. نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه په خلکو،
اغلې حمیدې وخت نه لرو ډېر، څو ثانیې
دوی به نور څه وکړي؟ خو زه فکر نه کوم، زه په دې باور نه یم.
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اس